امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه پیل شولې. نن یک شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یوشته بده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې په قندز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل د رایستلو لارې د کور مصرف پوره کوي. د 215 میوند قلوردو قومندان وایي چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځانوژونکي حملې په دې تیرو څو میاشتو کې ښیي چې دغه ډله ډیره کمزوره شوې ده، او د امریکا پولیس اوس له ډرونز یا بې پیلوټ الوتکو نه زیاته استفاده کوي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د امریکا د متحداتو کلنۍ دفاعي بودیجې هغو افغانانو ته د نورو 3500 ویزو ورکولو منظوري کړي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو سره مرسته کړې ده. د هیل په نامه ویبپاڼې د امریکایي مقامات پر وینا لیکلي دي چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د خاصې ویزې دوام په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت لپاره مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام په وینا په کابل کې د امریکا سفارت د اس آی وی ویزو د ورکړې پروسه به پروسه په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس له پریکړې وروسته وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې خبرې باور کوي چې دا یې رد کړي چې د امریکا د تیر کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. البته بلې خوا د امریکا استخباراتي ادارو ویل دي چې روسیې په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. ټرمپ دغه تبصره هغه مهال وکړه چې د پوتین سره په ویتنام کې لنډ ملاقات وکړ، او دواړو مشرانو په یوې بیانې کې په دې کانې سول چې د سوریې بحران سیاسي حل ملاتړي دي. د جولای د میاشتې وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې سوی و چې جمهور رئیس ټرمپ هغه تحقیقات او تورونه دښمن کړی دي چې ویل کېږي پوتین د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو اغیز درلود او ټرمپ سره مرسته وکړه چې واک ترلاسه کړي. ټرمپ دا هم وویل چې پوتین یو ربیا د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کول رد کړي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په یو ګډ اعلامیه کې موافقه کړې چې د سوریې کړکیچ په پوځي لارو چارو نه حل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دغه ګډ اعلامیه په ویتنام کې د آرام سمندر د اوزې د هیوادونو د مشرانو د غونډې په یوې فرعي غونډې کې تایید کړي. په دغه ګډ اعلامیه کې د متحده ایالاتو او روسیې مشرانو یو ځل بیا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په نابودۍ ټینګار وکړ. ټرمپ د خپلې سپرلي الوتکې کې د ویتنام د ډانګ شار څخه د دې هیواد پلازمین هانوی ته په لاره خبرونه تول موږ ډیر ژر یو توافق ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې په اړه دا توافق به یو زیات شمیر خلکو ژوند وژغوري. تر دې مخکې روسیې رسنیو د روسیې او د امریکا د مشرانو ترمنځ د سوریې په اړه پر یوې شریکې اعلامې د سلا کېدو راپور هم ورکړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جنوبي ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې په پای کې خبرونو سره په خبرو کې له ولسمشر ټرمپ سره سوي توافق فوقالعاده مهم وبوله. هغه هیوادونه چې د آرام سمندر د اوزې یا د همکارۍ ټولنې غړي دي وایي چې د دې ټولنې د سوداګرۍ د تړون پر اساسي ټوک موافقه لري او د امریکا نه پرته به یې پرمخ یوسي. د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاریو سرمشرزه د ویتنام د ډانګ په شار کې جوړه سوې ده. د اسرائیلو پوز ویل دي چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د پوز یو بې پیلوټ الوتکه وشتري ده. د اسرائیلو پوز دغه ډرون د پیټریات توغندۍ د لارې هغه مهال په نښه کړ چې د ګولان د لوړو څخه د اسرائیل پر طرف را روانه وه. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایګور ویلي دي چې اسرائیلو دولت د خپلواکۍ پر ضد هر ډول اقدام ډیر جدي نیسي او په ډیر قوت یې ځواب ورکوي. د کاتالونا د خپلواکۍ غورځنګ غړو د شنبې په ورځ په بارسلونا کې لویه مظاهره کړې او د دې غوښتنه یې کړې ده چې د هغوی بندي شوي مشران دې آزاد کړل سي او کاتالان دې د خپلواک دولت په توګه وپېژندل سي. د کاتالونا سیمه ییزه پارلمان چې د اکتوبر د په 18 نیټه د ازادۍ په حق له رای ورکړه، نو د اسپانیا مرکزی حکومت دغه سیمه راسن د خپل مرکزی کنټرول لاندې راوسته، او لاغه ورسته د لسکونه جدای غوښتونکو سیاسي مبارزین ونیول او د سیمه ییزه حکومت مشر کارلس دې ته مجبور کړ چې بلجیم ته وتښتي. د امریکا او سومالیا پوز ویل دی چې د امریکا ځواکونو د جمعې په ورځ د مغادیشو سره نږدې د الشباب د ډلې پر ضد یو هوایي برید کړی، لسګونه وسلوالې وژلې دي. د سومالیا پوز د امریکا ژغته ویل دي چې لږ تر لږه 14 وسلوال هغه مهال وژل سول چې د شاملې سیمې د بصرا په کلي کې د امریکا بې بیروت الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. د امریکا د افریقا پوځي قمانداني دغه برید تایید کړی دی او ویل دي چې دغه برید د سومالیا د حکومت سره په همغږي ترسره کړی دی. او د ماجرونو لپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنګلاديش کې په 1.5 میلیون ماجرونو کې په درو کې یو برخه خاصو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي 6,11,000 رونګیایي ماجر د اګست د میاشتې راهیسې د برما یا میانمار څخه بنګلاديش ته کډه شوي دي. دغه سروې د ماجرونو په یو کم کې د ملګرو ملتونو او د ماجرونو د چارو د بنګلاديش یو کمیسن په ګډه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بیطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنو دنکو خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو واورېدل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. په قندز کې یو شمېر کسان چې له نهرونو څخه د شګو او جغل د رایسلو لارې د کور مصرف پوره کوي، د دوی هر یو هر ورځ 1500 افغانۍ عاید لري. د امریکا غا غشنا رادیو همکار ګل رحیم نیازمن په دې حق لپاره راپور لري چې په ګډه یو.
شیرجان د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی. اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. په ملا کړوپ شي، بلچه په اوبو کې ښکته کړي او د شګو یې ډکه راوباسي. خرپ شي چې په ولاړې اس ګاډۍ کې ورواچوي. شیرجان تقریبا په یو ساعت کې یو کراچۍ شګه د نیر لوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نیر د باندې په 15 افغانۍ پر خلکو پلوري. د سیاو نهر د قندوز د ښار شمال لورته د بلایسار ترڅنګ د چرمګرۍ د بازار په منځ کې تیر شوی. هر ورځ د هوا په یخېدو سره اوبه هم یخېږي او د شیرجان کار سختېږي. یوازې شیرجان له دغه نیر څخه شګه نه وباسي، بلکې د ډېرو نورو هغو کسانو د روزۍ د پیدا کولو ذریعه هم ده چې د شیرجان په څیر اس ګاډۍ لري او له دغې لارې د ژوند ضرورتونه پوره کوي. د شیرجان ملا شخه شوه، ودرېد او ځانې د شا په لور کوک کړ. وی خندل او بیا یې بیلچه په اوبو کې خخه کړه. هغه له نیر څخه د شګو د رایستلو او خرڅلاو په اړه وایي چې هر ورځ ورته له 1500 څخه تر 600 افغانۍ پورې مزدوري پاتې کیږي.
سیاو نری ګراباسو خپل بچو ته جوړي رزق ده. دا دغه تا چو موټر چې راغلل نو بیا دغه ته مونږ 300 خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه و خورنه هغه خپل حق ورته بارو. دا یې کې په یو کراچي ټاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفر سوده دا چې خدای برابر کی کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم یې کو 800 یا 900 یو نیم سل روپۍ دا خرچا ده.
هغه د سیاو د نهر لمنځره ووت. سای لنډه لنډه کیده ځکه چې له اوبو څخه په بیلچکه د شګو راو چتول هم زور غواړي. هغه وایي چې لخپل کار څخه که هر څومره سخت هم دی خوشاله دی.
ورکه بس شکر ده په دې البان خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچای ده.
شیرجان وای چې دای نه هم کال دی چې له هم دغه لارې د خپل اولادونو نفقه په لاس راوړي. په خوا په قندوز کې اسپکی کراچۍ یا اسګاډي زیاتو، خو اوس یې پر ځای موټرې زیاتی شوې دي او خلک په موټرو کې جغل چلوي. د شیرجان بل شریک ګل محمد د اس جلب ونیو او په اوبو کې لږ مخکې ودراوه. هغه لکه چې اس په وربشو موړ ساتي. سر یې وڅنډه او په غاړه کې د ګرونګو شنار اوچت شو. ګل محمد وایي چې که سخت تیره نکړي وږی پاتې کیږي، نو مجبور دی چې تر زنګنونو پورې په یخ اوبو کې ودرېږي او کار وکړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري، چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ رې خرڅو. د ورځې 100 کراچۍ، 14 کراچۍ، کله 15 دشي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس موږ په یخ اوبو کې لګیا یو، لکه درېشي نه سره 2000 روپۍ درېشي ده.
شیرجان او داغه شریک به په دوړو سره څلور پنځه کراچۍ شګه لنیر څخه وستلی و چې د مزدا موټر یې د شګو ډیری ته ودرېد او د نیر په منځ کې ولاړ شیرجان او داغه پر ملګري غږ کړ چې راشي او شګه ورته بار کړي. عبدالله مزدا موټر لري، له شیرجان او ګل محمد څخه شګه اخلي او پر هغو خلکو یې پلوري چې کورونه جوړوي. هغه وایي چې د ته په هر موټر کې له 200 څخه تر 300 پورې افغاني مزدوري پاتې کیږي. لدی پرته چې ځینې خلک په موټرو کې شګې او جغل وړي، څو کاله وړاندې د همدې اسګاډو یا اسپکي کراچیو په ذریعه د ښار مختلفو ځایونو ته هر ډول بار وړل کېدلی شو. یو ځوان چې یوه کراچۍ شګه یې پلورلې اسګاډه رازغلوي چې بل چاته هم شګه یوسي، له لرې پر خپلو ملګرو غږ کوي چې د ده ځای ته د تګ لار ورکړي. شیرجان د هغه ملګري او څو نور هغه کسان چې اوس هم په کور کې اسپکي کراچۍ یا اسګاډي لري، د سیاو لنیر څخه د شګې او جغل په راویستلو او پلورلو سره د کورنۍ ورځني ضرورتونه پوره کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د 215 میوند قلوردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځنوژونکي حملې چې په دې تیرو څو میاشتو کې کړي دي د هغوی ضعف ښیي. جنرال احمدزی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین له منځه وړی او ډېر ضر به په هلمند کې د دولتي حاکمیت څخه د وتلو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د تورن جنرال ولی محمد احمدی سره د هلمند امنیتي وضعیت په هکله مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
قومندان صاحب، نن دوهمه ورځ ده چې په هلمند کې ځنوژونکي حملې کېږي، سبب څه دی چې دغه حملې زیات شوي دي؟
کاش تر بهتره معلومه ده د دښمن خپل ضعف ښیي، چون په هلمند ولایت کې زموږ عملیاتونه پای در پای په ټولو ساعتو کې جریان لري. دا د دښمن د ضعف نقطه ده. جنگی ماشین دوی د منځ ته لیدي. دا د ضعف علامه ده.
د هلمند د عملیاتو با وجود دا ولایت لا هم د افغانستان په سطح باندې یو له هغو مناطقو څخه بل کیږي چې امنیت د ټول افغانستان لپاره بیا هم یو ننګونه ده. څه تدابیر لري د دې ولایت د امنیت سمون لپاره؟
لوی مشکل په هلمند کې د مخدرات توکو مشکل دی، د هغو د قاچاقو مشکل دی. تر څو چې یو مشخص میکانیزم د دې پدیدې په مقابل کې جوړ نه شي، دښمن مجبور خپل د مالی منابعو د تکمیل کولو خاطر هم د مواد مخدره او ترافیکو څخه ډېره لویه ګټه اخلي. دلته به کله ناکله داسې پېښې واوسي.
او د هلمند شمال او جنوب کې هغه ولسوالۍ چې لا هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د ژمي موسم دی، اکثره وخت د دولت مخالفینو هغه جنگي پالیتونه په دغه موسم کې کم وي. افغان کواوی د دغو منطقو د تصفیه لپاره مشخص څه په پلان کې لري؟
دا چې کم نوې ټکنالوژي چې موږ سره ستاسو په کار اچولې ده، هغه د امکانات د دشمن سره کتي وجود نه لري. هغه سیمې چې موږ هلته حضور نه لرو، موږ شتون نشته. د دشمن بعضی ګروپونه هلته استوګنه کوي چې هغه د خلکو په کورو کې اوسېږي، د خلکو په ماچټو کې اوسېږي. زموږ دپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په هغو باندې هوایي زمیني یرغل وکړو، ولې په وخت راتلو سره ورځ تر بله زموږ افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل په لحاظ تکمیل کېږي. او انشاءالله تاسو به په راتلونکو وختو کې د هغو ساحو د کنټرول لاندې شاهدان به اوسي.
ستاسو خپله ارزونه څه ده چې د هلمند 100% خاوره د دولت د مخالفینو سره ده، او تاسو په کومو مناطقو کې حضور لري؟
صرف څو ولسوالۍ دي چې هغه تاسو زه ویلی شم، لکه دیشو، باغران او باغنۍ او دغه د مساکلا سیمې چې هغه بعضې ساحې ده دشمن ما حضور هلته شته. نور په هېڅ سیمه داسې په مجموعي شکل باندې د دوی تر کنټرول لاندې نه شته، او نه دا مخالفین په هغه کچه مجهز دي چې دوی یو مشترکه قرارګاه ولري، دوی یا استوګنه ولري، یا دوی یو ولسوالي کې دغه ولسوال دفتر و د ولسوال یا کومندان د امنیې ولري.
د تیر کال او ساش کال کې دغه سیوه خلاصه پرتله سره وکړو چې په کوم اندازه باندې د دې ولایت امنیت بهبود پیدا کړي؟
اوس الحمدلله په تیر په دغه جاري کال کې ټول لارې موږ د افغان امنیتي ځواکونو په مخ باندې خلاصې دي. اکمالات په وخت زمان مځکې د لارې څخه خپلو جستامو ته کېږي. په دې عقله کې هېڅ ستونزه نشته. هغه تعقیب چې مخکې د سردا ښار ته نږدې واقع و، تاسو ورځ تر بله وینئ چې هلته عملیات ګراسوله، هغه ساحې ترې اخیستلي دي او الحمدلله تاسو به نور هم د نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ.
دغه پیشرفتونه به نظامي عملیات وي، څه شی به وي؟
فعلا په هلمند ولایت کې 01 نمبر میوان عملیات ادامه لري. د پراخوالي د ساحې د نورو پوستو د نیولو د تشکیل ژر د دې حال شاهد اوسئ.
ډېره مننه.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس د خشخاشو او کوکنارو د غیر قانوني کښت پر ځای زیاتره زعفران کرل کیږي، چې د حاصلاتو ګټه یې هم ډیره ده او په کرنه کې هم کوم قانوني مشکل نشته دی. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالې فیت لاپیدس د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه نواوري.
د هرات د ولایت بزګران او سوداګر وای هله لري چې د زعفرانو د کښت په مرسته به خپل ځانونه د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو په تولیداتو باندې له اتکا کولو نه خلاص کړي.
These delicate purple flowers are the source of one of the world's and they represent a new opportunity for
د زعفرانو ګلابي رنګ او نازک ګل دا وخت په نړۍ کې د یو ډیر خوندور او قیمتي مسالې په توګه پیژندل شوی. په افغانستان کې بزګرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د اپیمو له تولید او د مخدره موادو د تولیدولو نه ځان د تل لپاره فارغ کړي. د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو غټ کاروبار دی. بهر ته د هیواد غټ صادراتي قلم ګڼل کیږي. اوس یې د ختمولو او بزګرانو سره په مشروع توګه د خپلې روزۍ د پیدا کولو لپاره حکومت د لویدیځو هیوادونو د خیریه مؤسساتو په مالي مرسته د زعفرانو د کر په شمول متبادلې پروژې په کار اچولې دي. یو کیلو زعفران په آزاد مارکیټ کې په $1,500 پلورل کیږي.
The saffron cultivation is a legal cultivation and the profit is very high and good compared to
دا په هرات کې د زعفرانو د بزګر محمد ابراهیم غږ دی چې په دری ژبه غږېده. محمد ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو کښت یو قانوني کښت دی او ګټه د کوکنارو د حاصلاتو په مقایسه ډېره لوړه او بهتره ده. او زما پیغام هغو بزګرانو ته چې اوس هم کوکنار کوي دا دی چې خدای تعالی او مخلوق دواړه ستاسو د عمل مخالف دي. د زعفرانو فصلونو په هرات کې د سلګونو ښځو لپاره هم د نفقې د پیدا کولو یو ښه موقع برابره کړې. د کروخ په ولسوالۍ کې یو ګڼ شمېر ښځې د زعفرانو په کرکیله بوختې دي.
پیشتر از این خانوما این میتونه مثلا به یک چیزی ما سم بگیریم.
دا په دغه ولسوالۍ کې د شهیر راشدی په نوم د یوې ښځې غږ دی چې د زعفرانو په کرکیله کې مصروفه ده. هغې امریکا غږ ته وویل دلته د کار کولو له لارې موږ د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کوو او کوم عاید چې زموږ لاسته راځي خپلې ټولې اړتیاوې ورباندې پوره کوو. په هرات کې د زعفرانو کاروبار ډیره وده کړې او د جنس له اعتبار نوعیت هم بې ساری ګڼل شوی. زیاتره تولیدات دا وخت ایران ته ځي. سږکال په افغانستان کې 3000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي او هیله ده چې د دې قیمتي او خوندور بوټي حاصلات له 8 ټن نه زیات وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اوس هم درنوونکو د امریکا په اړه یو راپور لرو. د فیسبوک، ګوګل او ټویټر مدیرانو تیره اونۍ د کانګرس د غړو سره ولیدل چې د روسیې د هغو ګواښونو د پښتنو په باره کې ځوابونه ورته وایي چې د دغه وسیلو نه یې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت او د انتخاباتو نه وروسته د غلطو معلوماتو په خپرولو کې کار اخیستی وه. تفصیل د امریکا غږ د خبریال بلګالو په راپور کې اوري.
دا په درسته امریکا کې د 2018 کال د انتخاباتو نه په وروستیو ورځو کې یو له سلګونو احتجاجونو نه وو. احتجاج کوونکی ادم ډیوریو وای
We've elected a man who is a massive racist, misogynist, homophobe, every transphobe.
موږ داسې یو څوک انتخاب کړو چې نژاد پرسته د ښځو د هم جنس بازۍ د هغه چا په ضد دی چې خپل جنس بدلوي او د هر خراب شي چې فکر کولی شي او دی اوس زموږ په هیواد باندې حکم چلوي. زه نه پوهیږم چې دا څه پیښه شوله او دا تنفر دی او موږ غواړو چې خپل آواز پورته کړو، مګر دغې مظاهرې فرق لري. د نورو په شان دا د فیسبوک په باره کې تنظیم شوی وه، مګر هغې ډلې چې دغه مظاهره تنظیموله د روسیې د حکومت سره ارتباط لري. میاشتو دا خبر خپرېده چې روسیه غواړي ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي. د روسیې جاسوسانو غوښتل چې د انتخاباتو نه د مخه او د انتخاباتو نه وروسته په دواړو وختونو کې رول ولوبوي، او دا د ټولنیزو رسنیو د مبارزې یوه برخه وه چې په امریکا کې لا د پخوا نه موجود اختلاف استثمار کړي. په روانه میاشت کې دغه لاسوهنه لا نوره څرګنده شوه کله چې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر شرکتونو مشرانو د کانګرس په اجتماعي غونډه کې خبرې وکړې. د فیسبوک د عمومي شورا غړی کولن استریچ انوای:
Foreign actors hiding behind fake accounts abused our platform and other internet.
خارجی اکټران جعلی اکاونټونه استعمالوي، زموږ له وسیلو او انټرنیټ نه کار اخلي چې کوشش کوي د بی اتفاقۍ او اختلاف تخم وشیندي او کوشش کوي چې انتخاباتو ته تاوان ورسوي، او دا زموږ د ارزښتونو په خلاف ده او دا د هر هغه څه خلاف دی چې فیسبوک یې غواړي. یو د اصلي مرتکبان نه، د انټرنیټ د څیړنې هغه اداره ده چې مرکز یې د روسیې د سینټ پیټرسبرګ کې ده. د دوو کلونو په موده کې د کرملین پورې مربوط د آی آر ای ایجنټانو د فیسبوک 8000 پوسټونه جوړ کړل چې 1.6 میلیونه خلکو ته رسېږي. ټویټر هم 2252 اکاونټونه جوړ کړل چې د آی آر ای پورې ارتباط لري چې تقریبا 1.1 میلیونه ټویټونه یې پوسټ کړل. د ټرمپ پلوی او مخالفت دواړه محتویات لرل او ډېرې د انتخاباتو پورې ارتباط نه لر، مګر د 2014 کال په انتخاباتو کې فرق و. د ټیمپل پوهنتون استاد هکټر پوستیګو وای:
Really that we don't have that data yet and we're talking about we know it had reach.
مونږ واقعا دغه ارقام لا تر اوسه په لاس کې نه لرو. مونږ په دې پوهیږو چې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدلی دي، که څه هم چې په انتخاباتي مبارزه باندې د روسیې نفوذ لا تر اوسه څرګند نه دی، خو د کانګرس ډېر غړي غواړي. ډیموکراتا سناتوره دین فینستین انوای:
You've created these platforms and now they are being misused.
موږ دغه وسیلې پیدا کړلې او دوی اوس غلط استعمالیږي، او تاسې په دې باره کې باید څه وکړي یا به موږ وکړو. مګر څه وکړو؟ یو ممکن ګام دا دی چې په آنلاین کې هغه څه خپاره شي چې په تلویزیون کې خپرېږي. جمهور رئیس ټرمپ وای:
I'm Donald Trump and I approve this message.
زه ډونالډ ټرمپ یم او دغه پیغام منم. دا یو نظر دی چې ډېر تعلیم یافته کسان کوشش کوي دا خبر خپور کړي چې بد اکټران د انټرنیټ تر شا ناست او کوشش کوي یو څوک د خوږې ګوتې نه ونیسي، او دا ستاسې مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه شئ چې په کومه مطبوعاتي اداره باندې باور وکړي او یا حتی په کوم احتجاج کې ګډون وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا پولیس اوس له ډرونز یا بې پیلوټه الوتکو نه زیاته استفاده کوي او د فضا نه د امنیت په ساتلو کې ورسره اکتشافي پروازونه زښت ډېره مرسته کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
ڈرون الوتکې د پولیسانو لپاره د مجرمانو د لټون په خاطر د اکتشافي پروازونو لپاره ځکه واردارې تمامېږي چې د پولیسو یو کوچنۍ قوه دومره زیاته بودیجه نه لري چې قیمتي الوتکې او یا هلیکوپټرې واخلي. ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې د پولیسو سره د جنایي تحقیقاتو په اړه مرسته کوي، او پاس په فضا کې د یوې داسې هوایي سترګې مثال لري چې په هر ځای کې د مجرمانو درک لګولی شي. دا وخت امریکا په زیاترو ایالتونو کې پولیس له ډرون الوتکو نه استفاده کوي، او د تیر یو کال په موده کې استعمال دوه چنده زیات شوی دی. د نیویار د پوهنتون یوه تازه څېړنه ښیي چې پولیس په کوچنیو اطرافي کاونټیو یا ولسوالیو کې هم له ډرون نه استفاده کوي. ډرون پولیسو سره د اعدادو او ارقامو په راټولولو کې هم کومک کوي، نه یوازې دا چې د جرمونو په حل کولو کې ورسره مرسته کوي، د امنیت په ساتلو کې هم د ډرون استعمال ګټور ثابت شوی.
د
سکاٹ هرمن په نوم د ډرون د الوتکو یو متخصص وای، یو هلیکوپتر معمولا په $1,000,000 په اسانۍ اخیستل کیږي، خو بیا پیلوټ ته ضرورت لري، څو زره ساعته پروازونه وکړي او د دغه کار لپاره پیسې پکار دي، ځکه هغه ته باید د معاوضې په توګه پیسې ورکړل شي. دا د لیان لوپاتا په نوم د ډرون الوتکو د یو بل کار په غږ دی چې وای د بی پیلوټا ډرون الوتکو نه استفاده د جرم د صحنو د تحقیقاتو پروسه بالکل بدلی، ځکه چې د سړک په خلاصولو او د جرم د ارتکاب د ځای په تحقیقاتو باندې لږ وخت لګیږي. لیان لوپاتا ویل معمولا د ډرون الوتکې یوه انفرا ریډ یا حساسه کمره لري چې د هغو مجرمانو په موندلو کې ورنه استفاده کیږي چې په ځنګلونو او یا تالابونو کې پټیږي. د مجرم سر د اوبو دننه د یوې سرې بخنې نقطې یا ټیکې په شان ښکاري، خو په دې اړه اوس ځینې اندېښنې راپورته شوي دي چې یو وخت به داسې راشي چې چارواکي به د ډرونو په وسیله هر وخت د خلکو څارنه او مراقبت کوي. ګیری ډینیل چې د امریکا د مدني حقوقو د ازادۍ د مؤسسې غړیتوب لري، په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل:
Certainly one of the goals of reconstructing
the drone وسیله تلیر ساته د یو ځای څارنه امکان لري، زیات فرصتونه پولیس ته پلاس ورکړي دي چې خلک له نږدې نه وڅاري او مراقبت وکړي. ځین خلک د ډرون په استعمال باندې د قیوداتو د لګول غوښتنه کوي. د امریکا د هوایی چلن فدرالي اداره یا فدرال سیویل ایویشن ایڈمنستریشن لو پیلوټان نه غواړي چې د ډرون الوتکې د پرواز په وخت یو شیبه هم د الوتکې د مسیر نه بې خبره او غافل پاتې نشي. سکاٹ هرمن یو ځل بیا امریکا غږ ته
وویل:
دا چې کله ورنه باید کار واخیستل شي او کله ورنه کار وانخیستل شي، زموږ په پالیسۍ باندې زیات محدودیتونه لګیدل دي، او که په غورې آنلاین تاسو وګورئ نو بالکل به څرګنده شي چې د پولیسو لپاره د ډرون الوتکې څومره زیاته ګټه لري. د ډرون الوتکې بهتري معمولا د یو ساعت پورې کار ورکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د قانون له مخې پولیس مجبور دي چې د یو چا د درک لګولو په خاطر په فضا کې د ډرون د الوتکې د الوزول نه مخکې باید د محکمې نه د شک لاندې سړي د لټون وارنټ واخلي.
او دا هم درنودونکو د روانې خبرونې وروسته مطلب. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو سروې ښیي چې په بنګلاديش کې څه باندې 500,000 مهاجر د درېونه یوه برخه یې ډېر کمزور دي او خاصې مرستې ته ضرورت لري. تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
دغه سروې د کوټو پالونګ په کیمپ مختلفو پناځایونو او د کاکس بازار په سیمو کې شوی و. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د بنګلاديش د خیریه او بیا راستنیدونکو مهاجرو د چارو کمیسیون په ګډه دغه سروې کړې ده. یو ان ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 100 تنه استخدام شوي دي چې سرپنا په سرپنا ګرځي. د څه باندې 120,000 کورنیو ارقام یا ډاټا راټول کړي چې په دې کې ټول 15,000 مهاجر راځي. د دغه ادارې نطاقه دنیا اسلام خان وایي بنګلاديش ته په لومړیو راغلو مهاجرو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. د امریکا غږ ته وویل د دغه سروې پریکړه ځکه شوې ده چې د دوی د کمزورتیا ارزیابي وشي او کومې مرستې ته چې ضرورت لري هغه ورسره وشي. دنیا اسلام خان خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
And according to the data so far collected, we have a number of households headed by single mothers without any male support. We have younger children who are now taking care of their sibling. We have elderly grandparents who have no support from younger family members because they are either killed or separated.
او د هغه ارقام له مخې چې تر وسه راټول شوې دي مونږ یو شمېر کورنۍ لیدلې دي چې د ناری نه او لمرست نه په غیر میندې د کورنۍ سرپرستی کوي مونږ تنکي ځوانان ولیدل چې اوس د خپلوانو سرپرستی کوي مونږ زاړه نیکونه او نیګانې لرو چې د کورنۍ ځوانان ورسره مرسته نه کوي ځکه چې دوی یا وژل شوي دي یا جدا شوي دي
او درنودونکو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډې شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي